څلور بجې شوې د ازادي راډیو پرې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی راسره مرستندوی دی. شی چاري د دې سات په خپرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه رد کړه. له طالبانو سره د سولې د خبرو د اجنډا یو اساسي موضوع همدا د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د نیمروز ولی وی له ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روج د کسان د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څلورشتمه کلیزه لمانځل کیږي. ډیر احتمال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دواړو ګوندونو دغه لایحې ته درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رایه ورکړې. په دې لایحه کې راغلي د امریکا مشرانو جرګه په دې باور ده چې په افغانستان او عراق کې لا هم افراطي ډلې د متحده ایالاتونو امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د امریکا د صنایعو د سکتور له استازو سره د کتنې پر مهال ویلي وو امریکایي ځواکونه به د سولې پر یوه موافقه تر سلا کېدو وروسته له افغانستانه ووځي. د نیمروز والی وایي په ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روژ د کسان هم د افغانستان خاورې ته خراجېږي. سید ولی سلطان نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل
هغه کسان چې د ایران دوی په اصطلاح رد مارس کېږي، په دې کې هره ورځ په حدود یو نیم سل 200 معتادین زموږ خاورې ته راشړل کېږي. موږ دلته مرکزونه ورته لرو د دوی د تداوۍ لپاره.
خو د نیمروز ولی وایي په دې ولایت کې د معتادانو د درملنې یو خصوصي مرکز فعال و، په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت په ټپه درېدلی. سید ولی سلطان وایي د روژدو کسانو د تداوۍ دولتي مرکز د ټولو معتادانو د درملنې ظرفیت نه لري. ایراني چارواکو تر اوسه د افغانانو او د هغوی په منځ کې د معتادانو د اخراج په اړه تبصره نه ده کړې. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي. چارواکي وایي د وسلوالو دغه حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د امنیتی ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان شوي او اووه تنه ټپیان دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسیدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول شوي دي.
شغلی امنی وایي په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سویو غړو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې یې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې دوه نیم زره کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسېدو سبب وسوله. د 1979 میلادي کال د فبروري پر لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسې څخه ایران ته ستون او د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر سو. نن په ټول ایران کې پر ځایي وخت 9:30 ټیک هغه وخت چې ویشت کلمخ کې د تهران پر نړیوال هوایي ډګر د خمینی الوتکه کښېناستله زنګونه وکړنګول سول. د کلیزې دغه مراسم چې د اسلامي انقلاب د سهار لسیزې بولي لس ورځې دوام کوي. په عراق کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنېدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. د عراق او کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده ازادي راډیو ته وویل دغه 15 ښځې پرون پنجشنبه محکومې سوې دي. د هغه په خبره د دغو ښځو د محکومېدو پر مهال په بغداد کې د تاجکستان د سفارت یو چارواکی حاضر و. د زبیدزاده په خبره د تاجکستان د یوه بل وګړي محکومېدل وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي چارواکي ورته د ازبکي ژبې ترجمان په مندلو کې بریالي نسول. د تاجکستان د چارواکو په خبره په وروستوي کې پیراغ کې 3 تاجکي ښځې له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکومې سوې دي. ډیر احتمال کیږي د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي. د کانګرس یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به احتمالا نن دا اعلان کوي. امریکا د فروری دویمه روسي ته ضرب الاجل په توګه ټاکلې چې د 1980 میلادي کال د تړون دیوي برخې په توګه د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. دا د منځواټنه او اټومي وسلو د کنټرول تړون دی چې د 2 کال مخکې لاسلیک شوی و. ګڼو خبري اژانسونو پرون راپور ورکړی و چې ډېر امکان لري امریکا دغه اعلان وکړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یو خبري کانفرنس ورکړي، خو د کانفرنس د موضوع په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي را روانه سیشن به کانګرس ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي. نوموړي خبرلونو ته ویل هغوی یعنی شمالي کوریا غواړي دا کتنه وسي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې له دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. ځینو چارواکو بیا ویلي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون اول د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه د امریکا سنا رد کړه. دا پریکړه به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو څه اغېز وکړي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجې پر سر د شکایتونو د کمیسون او خپلواک کمیسون اختلافات بیا رابرسېره شوي دي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 500 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه یې نیولې.
په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن واشنگټن له ماسکو سره د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ردوي تصویب کړه. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت یې د ډیموکراتانو په مرسته دا لایحه د 23 مخالفو رایو په وړاندې په 8 موافقو رایو تصویب کړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالي ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو ځایونو کې د ترلاسه شویو بریاو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث هم کیدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې یو نیمه میاشت مخکې د 2013 کال د دسمبر په 16 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. دا اعلان د امریکا د کانګرس او د هیواد د متحدانو لپاره حیرانوونکی و. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون ډیرو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر ضد د مخالفت په لایحه کې د امریکا پر حکومت غږ کړای چې په افغانستان کې په زیات شمیر د پوځي ځواکونو د ایستلو له هرې پریکړې مخکې داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل چې په ندرت سره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د پالیسیو په مخالفت کې خبرې کوي د دې لایحې طرحه سناته وړاندې کړې ده. ښاغلي مکانل په روانه اونۍ کې دا هم ویلي وو چې هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول ډیر نیک کار دی، خو دا یادونه یې هم کړې وه چې دې ډول کړکیچونو ته نه پاملرنه کولی شي یو ځل بیا د امریکا په ښارونو کې د خطر باعث شي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان او سوریې د کړکیچونو د حل لپاره یوې سیاسي او ډیپلوماټیکي حل لارې ته اړتیا لیدل کېږي. یو بل جمهوری غوښتون کې سناتور مارکو روبیو هم ویلی وو چې له افغانستان او سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پروګرام یو ناسم فکر دی. د افغانستان په جګړه کې نږدې 2000 امریکایي سرتیري مړه او د امریکا د وګړو له مالیو میلیاردونه ډالر لګول شوي دي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري چې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او له هغو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره د امریکا سنا مخالفت کړی. د سیاسي چارو کتونکو صدیق پاتمن له کابل په ټلیفون را سره دی. پاتمن صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیسته. که لومړی دې تر شو چې د امریکا د سنا د پریکړه به له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشهد د سولې په خبرو څه اغیز وکړي؟
جناب شبر صاحب، موضوع واضح ده. دغه د امریکایي قوا وتل په داسې حال کې چې سیاسي جوړجاړی نوی رامنځته شوی یو اړخ دی، او د سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې د قواو په تدریج وتل دا بله موضوع ده. د امریکا سنا د دې پریکړې محتوا نه داسې معلومیږي چې هغې د یو سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي. ما پرته د سیاسي جوړجاړی نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قواو وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی، او نه د منطقې په ګټه دی. په دې خاطر چې د امریکا اوږدمهاله حضور دلته نتیجه ورکړي، بهتره به دا وي چې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې امریکایي قواوې د یو تقسیم اوقات په اساس باندې د منطقوي تضمیناتو او نړیوالو تضمیناتو، کله چې زه نړیوالو تضمیناتو هم منظور ده، کله چې سیاسي جوړجاړي هم کېږي باید د امنیت شورا ملاتړ د ځان سره ولري. منګه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې کله چې د ملګرو ملتونو استازي د سولې ماموریت پر مخ بیو، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو بیواکه اداره ده. زما هیله به دا وي چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی یا د امریکا د بهرنیو چارو استازي په نهایت کې موضوع د امنیت شورا ته وغورځي چې د ډاکټر نجیب د وخت په خاطر تکرار نه شي. ځکه دا هغه وخت په اشتباه دا و چې د افغانستان موضوع د امنیت په شورا کې نه و مطرح شوی او تنها د ملګرو ملتونو سرمنشي د خوانه پر مخ وړل کېږي.
بله پاتمن صاحب، کبیر ته چرته د سنا پریکړې ته راوګرځو. د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوی دی چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوی وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې ناراضي. زلمی خلیلزاد پرون هم په ټویټر کې لیکلی و چې مهمه موضوع دا ده چې پرمختګ پکې شوی دی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه ووځي.
البته بل خبر هم دا وي په څنګه و چې هغه د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي طالبان به د القاعده سره رابطه قطع کوي او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حیث د اولي الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده هم په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي د لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لورې په دې کې بایلون کې نه دی. یعنی هم طالبان ګټونکي او هم افغان حکومت ګټونکي دی او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو، سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مذاکره کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجه داسې ده چې دا ماتې نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطره چې د امریکا سنا د لایحه تصویب کړي دا او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسه ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ترامپ به هم فشار راشي او ممکن د تډیره سخت شي چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي؟
تندیر هدا په امریکا کې چې هلته یو سیاسي ثبات او استحکام دی، هغه دا دی چې هلته سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل کړي، نه د یو فردي تصمیم د لارې نه. او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جامع تصمیم د لارې نه چې په هغې کې د افغانانو ګټې او د امریکایانو ګټې په ګټه سره نغښتې وي. من په هېڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسي سیستم ته نه راځي او یاد د حکومت جز کېږي نه، او یاد په انتخاباتو کې کړې وګټي دغه سې حکومت سره به څوک مخالفت کوي. اما موږ د دې سره مخالف یو چې د مجاهدینو د وخت پېښه بېرته تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي. یو څه چې غواړم ستاسو حضور ته عرض کړم، هغه دا چې د حکومت د بدلون او د نظام د متلاشي کېدو ترمنځ باید دوستان فرق وکړي. حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید په خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معامله کې ورکو، په هغې صورت کې بیا موږ هېڅ لاسته راوړنه نه راوړو نه لرو او دلته به یو لوی ناورین راځي.
پدمن صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسون خپلې پخوانۍ پریکړې تستون شي. دغه کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسون وای د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه ده او د شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریالې ناجي صافی پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه تستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ په خوانه تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. یو کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي تر رسیدنه وشي موږ خپل ورستي تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسون خپل پخوانی پریکړه ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي، د کمیسون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللې، خو د انتخاباتو کمیسون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلي دي. د دې کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې دغه وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز وای دا مهال د افغانستان په هیڅ ستراتیژیک سیمه کې طالبان واک نه لري. د سیګار د ورستی راپور لمخه چې د پنځشنبه پر خبر شو د تیر کال په مقایسه د افغان امنیتی ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. دغه راپور وای افغان حکومت ته د هیواد پر څ باندې 53% خاوره حاکمیت لري. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د ورستی راپور په خبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد د کورونی چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د ورستی راپور لمخې چې د جنوري پر 1 نیټه خبر سور راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندې شوي. د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,803 تنو ته راکم شوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل
در صفوف نیروی امنیتی اگما امروز
دی وی که د کورونی چارو وزارت له موقف است تاسو سره وژغې جام د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو.
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د امنظم د پرسونل د پراکېدو لپاره کار اخستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا پیل سي او د احتمالي اوربان او افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي. نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان په تاسیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د وی پاڼې د معلوماتو لمخې افغانستان 3,690 ولسوالۍ لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه په واک کې نه لري. دی وی موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیک سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاته ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغل رحیمی په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جمعي او تاروزي بریدونو په ډیره دوسره د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمدا چې د امریکا متحده ایالات بنن له روسي سره د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي لټړون څخه خپل وتل اعلان کړی. امریکای چارواکی وای متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د کانګرس یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن د ډسمبر په لومړۍ نیټه روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي لټړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. امریکا روسیې ته د فبروري تر 2 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې په 1980 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا د دې لاسلیک شوي تړون لمخې خپل مکلفیت ترسره کړي کنه تریو به وزي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان نن کیږي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه 3 مخکې لا کېده، خو په پیکنګ کې د متحدو ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونۍ ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. او میرمن تامسن په یو مرکه کې وویل روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي. د تړون ته چې د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکېچ سرچینه و تر ډیره په اروپا کې د انډول د اداره کوونکو موافقې په سترګه کتل کیږي. واشنگټن او ناتو روسیا تورنوي چې د M2 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له INF څخه سرغړونه کوي، خو مسکو هغه تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې له دې تړون څخه د وتلو په پلمه غواړي د وسلو د سیالۍ نوی پړاو پیل کړي. واشنگټن ویلي دي چې که روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کینږدي نو د فبروري له 2 نیټې وروسته به له INF څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا یادونه هم کړې چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو واشنگټن به بیرته پکې شامل شي. INF دواړه هیوادونه د هغو کروز او بالستیک توغندیو لرلو جوړولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 کیلومترو نیولې تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی او اټومي سروکي وړلی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو کې د سړې هوا سخت سفر اخلي. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالاتونو په اکثرو 12 لویدیځو ایالاتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي 6 پیل ان تر منفي 15 هم لوړه شوې. د ترافیکی پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د الکتر لګا لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له 2 هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرخو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یمن د ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کیږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسیږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلې ټول مسلمانان او په هر هیواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. مرکز کندهار ولایت کې د ایرمن سره ماجستی د سنگین د ورسوالی څخه نکبلا خبره کوم. د سنگین د ورسوالی کې به مالی پولیس کې و محله ته میراجر شلم ورسوالی سکوت وکړي. ادار شلو ماجر شلو کندهار ته اوس د کندهار په شپږه موضوع کې مې وظیفه کړې ده. د درو میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي او ایته پر دوو تذکیرو پر دوه نامه باندې سوي چې نو زه د نورو مقاماتو څخه دا خواهش کوم چې ځینې مې تذکیره رسمه کړي از ما
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمیولا د میوان د کلی پر سولې سمسکلی کې افغان ځوانان باید د سولې په برخه کې همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې دا خبرې بین الافغاني نشي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه ځواکونه وباسي. عبیدالله له کابل لیکي په افغانستان کې باید امریکایي ځواکونه پاتې شي او له هغه وروسته اوربند وشي بیا سوله ټینګه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید دواړه لوري له افغانانو سره شریکې کړي. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ اول اوربند غواړو دوهم سوله. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي خو په دې شرط چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وشي. نورالله بارکزی له فرالې کې د طالبانو دشمن امریکا ده، له هغو سره خبرو ته حاضره سوې ده، له دولت سره باید خامخا سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دغه لایحې ته د دواړو ګوندونو لخوا درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رای ورکړل سوې. د نیمروز ولی ویل ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدي کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجېږي. سید ولی سلطان وایي چې په ولایت کې د دغو کسانو د تداوی امکانات کم دي. د سرپل ولایت چارواکی وای په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. پیران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې د 2.5 کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب سوله. پیراخ کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنیدو وروسته په عمري بند محکوم سوي. ډیر احتمال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیا له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روسیه وایي د افغانستان د شخړې په ارتباط له اسلام آباد سره له نږدې همکاري کوي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت خبري. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولان وایي توانی دلی چې پرې ورسوي کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مودفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره یې د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1400 سیمې پیژندل شوي چې هلته غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانېدلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کړو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونه د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو سیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیر تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانون او لقانونو کیندنو پورې تړلې خو د په خبره لډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرل او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان د نفتو، گازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د زینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د زینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. خو اوس یو راپور. روسیا وایي له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې په تړاو مذاکرې او د سیمې د هیوادونو توقعات زیات شوي دي. سالم محمد سالی راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروه د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوي دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی وو او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي وو چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري شک څرګند کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونی د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیل غرخېستې دي او د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر ویلاندې وقفې وروسته به په ګټه
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. زلان سب خبرونی تشرغلی اول به د لمرنی اوریدونکو پیغام او رو بیا به ورسته تاسو جواب ترسو.
بله سلام علیکم. از محمد زرنی شکل من ولایت دواشی دولو سالت خبری کنم. رو دا مخابرات سنگ سیگر سری کار نکوی تقریباً دا دیوز دیا کال کیزی چیز دا غروشن شبکا و دریبای شبکا دوارا که تکلی جی پدر شبکی سالی سنگ دا پارا بگیتو یه رو رو یه مریض خل کر پر وقت همی مریض داکتر کنیس رسو اللہ رو رو دا دولان سخمی و دا مسلم چنی گوشتن هم داری چیز دا غی شبکی تا آلا که دا شورا و دا غروشن
زلان سب
د دې اوریدونکو د اوریدونکو په اړه باندې ما شکایت واورید زبر د اترای ادارې مسلې سره دغه مشکل شریکم هلمند لپاره لکه څنګه چې دلته یو ستونزې وي د امنیت په برخه کې ستونزې وي د برېښنا په برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایتونه هلته اوس پراخه شوي دي فعال شوي دي پر دې راپور خلک هم ورناراضي دي د افغانستان فعالیتونه هم په شوي دي او زیاتر څنګه نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور دا زموږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اختري زموږ چې دا کولاو شي چا چې بندي کړي دا کولاو شي. وسلام.
بلې ځلان صاحب.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې شندې ترلاسه کړې. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکي ستونزه واورو.
بل سلام علیکم. شاهین احمد بای خبر کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ له دولت درخواست لرو زمونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرو. د ټلیفونو سره ټلیفونانو نه روښېږي. ټلیفون یو ځای ته نه پیکېږي. د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه وي. خو بیا هم خیر د ورځې د غومره بیا له ولایت نه ګزاره کوي کار کوي. شپې بالکل کار نه کوي. دا موږ ته جوړه کوي نور وخت نه نیسم. د خدای په امان.
ځلان صاحب د پکتیا ولایت.
د پکتیا ولایت ما مخکې دی چې یو شمېر ساحو کې موږ د امنیتي موضوعاتو له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کېږي. وخت نا وخت په خدماتو کې ځان راځي. د دې خاطر باندې چې مخابرات شرکتونو سره همکاري وکړي او خپل حد اقل ادا کړي. ما مخکې د هلمند ولایت اړوند موضوع باندې یادونه وکړه چې مخابراتي شرکتونه ټول په دې باندې کار کوي تر څو پورې په هغه ځایونو چې د هغوی سایټونه تخریب شوي وي یا متضرر شوي وي هغه له سره بېرته ورغوي او خدماتو ته خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه به د دوو اوریدونکو شکایتونه پرله پسې راواخلو.
بله السلام علیکم. زه بدلون یم د شمرزول ولسوالۍ نه زنګ وهلی ده. ورور ده سلام. پنې غلاوې شو کړي دي او دغه ته موږ کاغذ جمع کوو سیم ته هغه سب شی بېرته بیا ډېر تر پوی څلوېښت روپۍ کاټ کړي وایي. دا تا پلانکی شی کې پاله کړي د پلانکی شی مخابراتو له وزارت څخه غواړو چې دا سلام شي پکا یا څه سمه پاله کړي یا دې لپای مې وي. مننه.
السلام علیکم. زما احمد تزیل الکوزی د زابل ولایت د خیر کفا ولسوالۍ د جلدک د سیمې څخه خبره کوم. ورور ته د جلدک په سیمې کې افغان سیم قاضي مې څه پوښتنه وکړه. موږ شکایت کړی دي نو زما د وظیفه څخه به غوښتم دلته یو افغان سیم قاضي ودرېږي. دا خو مت مصرف کړي وو قاضي دا شخصي شو تاسې خو دې غږ امر وکړي چې دلته یو افغان سیم قاضي ودرېږي. درې کاله څلور کاله کېږي چې موږ افغان سیم قاضي نه لرو نه لري او خو یې چې موږ نه اورېدل.
بلې ځلان صاحب د دې دوه اوریدونکو اواز واورئ.
بلې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته موږ ژمن یو او مخابراتي شرکتونه هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې هغوی غواړي چې خدمات پراخه شي
یوازې په هغه ته وو چې مشکلات او ستونزې دي هلته د یوادوالو همکاري مهمه ده چې او دې ترڅنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کیږي. موږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان بیرابیل ساحو کې نږدې 1500 پایې انتنونه په نوي کال کې تر څو پورې ټول خلک په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات په لاسرسی ولري او همدار از د خصوصي شبکو د فعالیتونو د کیفیت د ښه کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو تر څو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو تر څو د هغوی فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل دوی د بایو په اړه هم شکایت لري چې وايي بای لوړې دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي په دې اړه کې څه جواب لري د اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په اړه کې مونږ تیر اونۍ د افغانستان مسؤلینو کنفرانس لاره اعلان وکړ چې په ټولو په ځانګړې توګه د انټرنیټي خدماتو کمواله راځي. زه درڅنګ دا چې د مخابراتي شرکتونو د بری فایبر